چې بکري کنه کله کله نور منظم راستن شوی دی. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی، هغه تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بنجی دی کنه، او دغه چې وسو دغه پیښه وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو، او بل دا چې نور چې روایت کړی دی هغه هم شمه مې لیکلی ده، وخت مې لیکلی ده. مثلا پرون شپه په 9 بجې مثلا په کنټینر کې داسې وسو، نو هم زمان او مکان یې په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي، ټول په خپل وخت راخیستل شوی دي، چونکې یو وخت تېرې وي. دا سړی یو وروسته راخلي بیا د سړي هېري یا وخت هم هېري، کېدای شي مکان هم غلط کړي، اما کله چې په یوه ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډېره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولی، لیکن خپل احساس مو هم په دې خاطرو کې شریک کړ.
جنگ کی او دا دغه ورکه باندې پاته شوی خو یو څوک بیول ولی پچاپ شي خوش تر څو کړی دغه شي څوک بیول ولی یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې څه ودی چې ته باور وکړه کله کله زه دې نه دلم تر دا سره چې ډیر جنایتکار ډلا به ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې یو څوک به دې خطر ښکارا سي تا دې جات به بکیته خو او تبعید شي وای کله چې فوتبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پیژنې دواړه خو دې وي طرفداري کوي کنه موږ به تبعید شي چې طرفدار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې څه پیښ شي دی راشي راشي دا چې دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو موږ خو نه یو پکې کنه پیژنې چې یو به طرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه رسول ولی او توازی بیل دی چې دماغ یې فکر البته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو موږ ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکل شي یو واځ په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه یو وخت کابل د شاګانو احساس وګورې نه دی ما نو په شیرونو یا په باځ باندې ټول مېتون کراګل دی په یو کې خو تقریبا چې احساس وو عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه پیښه په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې. تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه، تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو له انجامه یې نه خبر، لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده، څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به یې خبر وي او کنه؟
چې ډېر خو نه خبرېدو کنه، یعنې نه معلومېده چې څه به پېښ شي، بالې دې به څه پېښ شي. نو هغه شي باندې چې څه به څومره د هغه لیکل او وروسته به یعنې پای به حدیثي پای به نه معلوم، هغه بیا وروسته لیکلی
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخره کې بدل شي، یعنی یو بل نتیجه ولري، هغه ډېر هنري کیږي. ستاسو په دغو خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی؟
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري اندازه لیکلې، ما د شلیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی دماغ خو ګمان کنه. او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه.
او د دې کتاب او بخښي د دې کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه موږ دا کړی دی، یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېر د هنري اندازې لیکل شوي، ډېر هغه دغه پشلاق کرونولوژي ته ورته ده. خو د یو وختونو یا د هغې جګړې یو ذکر کوم تر ټولو مستند باورور مستند یو سند ده.
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه اورو.
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زر دهی، حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی، زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و، کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و، جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و، دا هر چی چی را یادیگی بس غصایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، لیونتوب او کمینه زد دوارو پورا وڑی، داز دکومی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی، سبی زای لوی هیلی سبی زای بوم ستڑی، تلی یاد ساتم دا نورو غندی نیم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی، چه هرسه زما پا ذهن که ترلی تا سردی، که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی، پا یو یو پسی آره آرائم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که یادون خاطری دی که موشی خپکانون، که اخیستی مو یوزای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخت ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده، چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و، چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده، چې دا هنی واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو زیر کم سي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانسته وي، نو بیا په هغه وخت کې کلمات آسان سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو وی ما خپل تجربه ده د ساده ذهن حالت ته ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي سړی نس کولای شي تخلیق په اسان سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ور باندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یوځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیراتم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کی نو هغه طبعا سم لاسی نسی کولی شي یو څه شی رسم کی مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سی تختې ته ودرېږي یو شی ور باندې رسم کی طبعا فکر ور باندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل یو خو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکل ایسي
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امینې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کول جوهر می هنداره جوړه کړي د اوخ کول جوهر می هنداره جوړه کړي جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران دا چا اوسره نمستا سندر مارا جوڑا کڑے چستا مین متا تا رسبی پر وردگارا منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے دا چوک مو خوشحالی پا ماتمونو بدلوی دا چامو تو رشپا دسپین سحارا جوڑا کڑے دانا دانا دردونا می لفظن کی پیلی دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سڑه دانا را جوڑ کڑی فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی د اوخ کل جوهر می هندار جوړ کړي جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي سما خو بچتیا ته دیوالو نو حیران دا چا اوسره نمستا سندر مارا جوړ کړي دا چا اوسره نمستا سندر مارا جوړ کړي
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی و
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې په کمیټو ده د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونې هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې
پنی د خط لیکلو د ژغ ووس تر ډیره فیکه سوي
لعنت به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتبلوګانی او منظری چې شان به پراته چې هغه به اوغا وکتل بیا به اوغا رانیول اوس هغه ځای مطلق بند شي زموږ څخه
یو محال د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي همت په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو دې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته، ډېر دي چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټۍ دا پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د زموږ پر لاسي کار د اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ ښه غټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم دی په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، مګر د کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نقصه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطي په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطي هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطي کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط به په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېدې او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمه سلام، غم کوم تمه سلام.
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فیسټیوال کې اخیستې، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وچلیشی او پنړیواله کچا غیسمنی ووسی. نور په راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسي.
در این مقطع زمان که زن افغان افغان شده ده تعصب ده حاکمانو لخوا له هر خوا زورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپی روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل سوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، زیزوان دی اویزان بینم آوائی پشن دسروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی. ترده اور بلده دستا دمینه اور سنمی رباند بلده، دستا دمینه اور سنمی رباند بلده، پر هر می تزل سر شکن آوائی پکٹا روی، ستی پری آشقان بینم ای مستخاروی، ستی پری آشقان بینم ای مستخاروی. شقی غم دے ماولی دل سر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل لستر کی تیار گزارے بندے سب بند جوڑی کماؤس کا پتر ہوئے ستی پریا شکان بن مست خار ہوئے ستی پریا شکان بن مست خار ہوئے.